واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
السلام علیکم دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے نن دا گل یا دوشنبه ورځ د کال 2020 د اگست میاشتې دریم نیټه ده په سهارنی نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. اول د مهمو خبرونو سرټکی. په جلال آباد ښار کې وسله والو پر زندان ډله ییز برید کړی دی. افغان چارواکي وایي لومړی موټر بم برید وشو او بیا ډزې پیل شوې دي او د پاکستان حکومت اعلان کړی چې 15 اګست به د یو میز استقلال په توګه منځي. په دې ورځ هندوستان د خپل واک لاندې کشمیر قانوني حیثیت بدل کړی و او بل اړخ ته کرونا وایرس په ټوله نړۍ کې د 6,01,000 نه زیات خلک وژلي او د 1,08,000 نه زیات یې ناروغه کړي. یوازې په امریکا کې د 1,04,500 نه زیات خلک وجلی او په پاکستان کې 2,00,000 او 1,30,000 نه زیات ناروغه کړي. سرټکی تاسو اوریدل وس وکشي د خبرونو تفصیل ته. افغان چارواکي وایي د اګست پر دویمه پر جلال آباد ښار کې وسله والو پر زندان ډله ییز برید کړی دی. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوږیانی د اګست پر دویمه د امریکا غږ ته ویلي د ماښام شاوخوا 6:30 بجې لومړی د زندان په ور کې د موټر بم چاودنه وشوه او ورپسې وسله والو ډزې پیل کړې. خوږیانی وایي په برید کې 2 ملکي وګړي وژل شوي او 43 ژوبل دي. ښاغلي زیاته کړه تر چاودنې وروسته ځینې وسله وال له زندان سره نږدې یو مارکیټ ته ورننوتل او د زندان پر پوستونو یې ډزې پیل کړې. د افغان ملي امنیتي سرتېري د پیښې ځای ته ورغلي دي او والي ویان په وینا د وسله والو ضد عملیات کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د رسنیو ته استولي مختصر پیغام کې ویلي چې دوی په دې حمله کې لاس نه لري. د حملې ذمواري تر اوسه کومې بلې وسله والې ډلې نه ده منلې. او د پاکستان حکومت اعلان کړی چې 15 اګست به د یو میز استقلال په توګه لمانځي. په دې ورځ هندوستان د خپل واک لاندې کشمیر خصوصي قانوني حیثیت ختم کړی و. بل اړخ د وایټ هاوس او د کانګرس تر ډیموکراټانو مشرانو ترمنځ د کرونا له وجې بېروزګاره شوو کسانو ته د مالي مرستې په برخه کې چې څومره پیسې باید وویشلې شي لا هم اختلافات پر خپل ځای پاتې دي. په امریکا کې د کرونا وبا له وجې بېروزګاره شوي کسانو ته چې شاوخوا 1.5 میلیونه ته یې شمېر رسیږي په دا 13 میاشتو کې د حکومت لخوا د هفتې $600 ورکړې شوي دي. خو د دې پیسو د ویشلو میعاد آینده جمعې په ورځ باندې ختمیږي. د امریکا حکومت اوس د دغو بېروزګاره شوو کسانو ته د مرستې د غځولو کوشش کوي، مګر دا چې دا مرستې به آینده کې څومره وي او څنګه به وي پر دې موضوع باندې اختلافي ټکي رابرسېره شوي دي. کرونا وایرس چې په ټوله نړۍ کې د 1,08,000 نه زیات خلک ناروغه کړي، په امریکا کې د دغه یاد وایرس له وجې د ناروغه شوو خلکو شمېر د 6,50,000 نه غوښتی. په برازیل کې پرې د ناروغه شوو خلکو شمېر د 20,00,000 نه زیات شوی. په هندوستان کې د 12,50,000 نه زیات خلک ناروغه کړي. په روس کې د ناروغه شوو خلکو شمېر د 8,50,000 نه غوښتی او د دغه یاد وایرس له وجې په جنوبي افریقا کې د 5,00,000 نه زیات خلک ناروغه شوي. د مکسیکو، چیلی، پیرو نه وروسته کرونا وایرس ایران ډیر اغیزمن کړی. په ایران کې پرې د ناروغه شوو خلکو شمېر د 3,09,000 نه غوښتی. په پاکستان کې د 2,01,000 نه زیات خلک ناروغه کړي. په سعودي عربستان کې د ناروغه شوو خلکو شمېر د 2,08,000 نه غوښتی. په بنگلاديش کې د ناروغه شوو خلکو شمېر د 2,40,000 نه غوښتی او په ترکیه کې د کرونا وایرس له وجې د ناروغه شوو خلکو شمېر د 2,02,000 نه سیوا شوی. بل اړخ ته د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي په 13 ورځو کې د طالبانو 312 نور بندیوان خوشي کړي دي چې ورسره د ټولو خوشي کړی شو طالبانو شمیره 4,912 ته رسیدلې ده. د ملي امنیت شورا په ټویټر ویلي د طالب بندیانو د خوشي کولو عمل به تر هغې روان وي چې ټول 15,000 خوشي کړی شي. او بلخوا د هندوستان په شمالي پنجاب صوبه کې 6 تنه له هغو شرابو مړه شوي چې د چارواکو په وینا په غیر قانوني توګه جوړ شوي وو او ځینو یې د شرابو په توګه د لاس پاکولو سینیټایزر څښلي وو او مړه شوي دي. هندي چارواکي وایي په دغو کې 350 تنه په امرتسر او ترن تارن کې مړه شوي او 12 په ګورداسپور ضلعه کې مړه شوي دي. خو وایي په 13 ورځو کې ځینې نور کسان هم مړه شوي چې له پوسټ مارټم پورته سوځولې شوي دي. او بل لخته د کویت د هوا بازی اداري د کرونا وایرس لکبل د پاکستان په ګډون هغه یو دیرش هیوادونو ته تجارتی پروازونه بند کړي چې دغه وبا پکې زیاته خپره شوی او حساس ګڼل کیږي. په دغه هیوادونو کې هندوستان، پاکستان، مصر، فلپین، لبنان او سریلانکا هم شامل دي چې ګڼ شمیر خلک یې په کویت کې دي. خو دغه هیوادونو ترڅنګ چین، ایران، برازیل، مکسیکو، سنگاپور، هانګ کانګ، سپین، اټلی او عراق هم پکې شامل دي.
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
تاسو واوریدل وزو د رپورټونو په لور. افغان چارواکي وایي د اگست پر دویمه پر جلال آباد ښار کې وسلوالو پر زندان ډله ییز برید کړی دی. د چارواکو په وینا چې لومړی موټر بم برید وشو او بیا ډزې پیل شوې. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې محوش جیل په دې رپورټ کې واورئ.
د ننګرهار ولایت حکومتي سرچینې وایي وسلوالو د ننګرهار په بندیخانه ډله ییز برید کړی دی. چارواکی وایي چې د ننګرهار په بندیخانه موټر بم او ډلیز برید کې تر اوسه یو کس وژل شوی او تر شلو نور ټپیان دي. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی امریکا غږ ته ویلي چې نن ماښام شاوخوا 6:30 بجې وسلوالو اول موټر بم چاودنه وکړه او وروسته بیا نورو وسلوالو مزاحمت پیل کړو. خاغلی خوګیانی وایي چې یو شمیر بریدګر د بندیخانه مخامخ ځنو ودانیو کې ځای پر ځای شوی او جګړه پیل کړي. تر اوسه وسلوال بندیخانه ته نه دي داخل شوی خو ځینې امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي او جګړه روانه ده. د ننګرهار د والی ویان وایي تر اوسه پورې امنیتي ځواکونو له بندیخانه څخه تر 50 پورې تښتیدلي بندیان بیرته نیولي او لا معلومات نشته چې څومره نور به په تېښته کې بریالي شي وي. د ننګرهار عام روغتیا ریاست ویان ډاکټر ظاهر عادل امریکا تویلی چې لدغه پیخي څخه دوه مړی او سلیریش ټپیان روغتون ته رسول شوی چې د زنو روغتیاي حالت مرګونی دي. نوموړي زیاتوي چې په ټپیانو کې ځنی بندیان هم شته. نوموړي زیاتوي چې معلومه نه ده چې په ټپیانو کې څومره یې ملکیان او څومره بار ملکیان دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویاند طارق آراین وایي چې په پیخه کې درې تنه وژل شوي او 15 جوبل دي. او ښاغلی آراین نه دی ویلي چې دا کسان ملکیان دي او که د امنیتي ځواکونو غړي دي. تر اوسه د دغه پیخې ذمہواري کومې مسلوالې ډلې په غاړه رنداغستې. د طالبانو یو اعلامیه وایي چې دوی د ننګرهار په بندیخانه برید نه دی کړی. اخوا د افغانستان استخباراتي ادارې په داسې حال کې چې د طالبانو په وړاندې یې د اختر په ورځو کې اوربند اعلان کړی د داعش خراسان ډلې په ضد عملیات کړي او د دې ډلې استخباراتي څانګې مشري وژلې دي. د ملي امنیت یا NDS ادارې په یو ټویټ کې ویلي چې دغه عملیات یې د خالی شنبې پر ورځ کړي چې وایي د ضیاء الرحمن په نوم د داعش خراسان ډلې دغه لوړپوړې مشري پکې وژلې چې د اسدالله رگزی په نامه مشهور وو. ملي امنیت د عملیاتو ټاکنې ځای نه دی خودلې. خود افغانستان مطبوعات وایي افغان ځواکونو دغه عملیات د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار په مولوي خالص فامیلو سیمه کې کړی ده. دا په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې 15 مهم کس دي چې د عملیاتو په محالې د وجلو دعوه کیږي. تر دې وړاندې هم په ننګرهار او کونړ کې د داعش خراسان ډلې پخوانی مشران حافظ سعید، عبدالحسیب ابو سعید اورگزی او ابو سعید باجوڑے په افغانستان کې وجل شوی دي. افغان چارواکو د داعش ډلې دغه وجل شوی تن د پاکستان د اورگزی قبایلی ضلع د خیل نومي کلی اوسیدونکو بللې او وایي چې هغه په افغانستان کې په افغان ځواکونو او عامو خلکو د یو شمیر وسلوالو بریدونو په پلانولو کې لاس لرلو. داعش خراسان ډلې تر اوسه د اسدالله اورگزی د وژنې په اړه سندي ویلي چې هغه واقعا د دوی د استخباراتي څانګې مشر وو او کنه. خو ملي امنیت په خپل خبر پاڼه کې داوا کړی چې نوموړ د سیمې له یو هیواد سره د داعش ډلې د اړیکو مشري په غاړه لرله.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نیم ساته خبری خبرونه لا دوام لري. وخت شوه نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چوراندې کوونکې د زموږ همکار مختار خلیل.
افغانستان د پریمانه قدرتي وسیلو او دولت ملک دی. خو د تیرو 500 کالو راسي په دې هیواد کې د مختلفو جاري جنگونو له سببه د افغانستان د قدرتي دولت نه افغان ولس ته هیڅ خیر نه دی رسیدلی. په دې موضوع هانګ کانګ نه د وتونکو مجلې ایشیا ټایمز په یو تازه ګڼه کې د فرزاد رامیزانی بونیش یو تفصیلي معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی د افغانستان په امن کې د افغانستان د قدرتي وسیلو کردار. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې افغانستان یو غریز هیواد دی او د افغانستان غرونه اگر که د قدرتي دولت او مادنیاتو نه ډک دي خو د شلمې صدۍ په زیاته موده کې د دې قدرتي دولت او د مادنیاتو د رایستو لپاره نه خو یو افغان حکومت سره پورې اقدامات کړي دي او نه دې لوري ته بهر ملکونو څخه خاص پام راګرځولی دی. په افغانستان د پخوانی شوروي روس د حملې وروسته د افغانستان د قدرتي وسیلو د رابرسېره کولو کار ته پام ګرځولی شوی و او د همدې له سببه د تانبې او د اوسپنې غوندې قدرتي مادنیات په لوی مقدار کې رابرسېره کړی شوي دي. د طالبانو د حکومت د نسکورېدو او د اسلامي جمهوریه افغانستان د جوړېدو وروسته افغان حکومت او خارجي ملکونو په شریکه دې مسلې ته خپل پام وګرځولو او افغان حکومت په تیرو شلو کالو کې د خارجي حکومتونو او کمپنو په لاسګیرنه یو شمیر نور مادنیات معلومه کړي دي. تخمینه لګولې شوې ده چې د افغانستان د ځمکې لاندې قدرتي دولت د کربونو ډالرو مالیت لري. مضمون لیکي چې د افغانستان د قدرتي دولت په باب له معلومات او شمیر شمیره خو هر چا ته معلومه ده، خو په دې معلوماتو او شمیر شمیري د افغانستان د قدرتي وسیلو په حق له د تجزیو د پالیسو جوړولو د تنظیمونو د راپورته کېدو د غیر دولتي عواملو او د خارجي طاقتونو د مفاداتو په پسمنظر کې غور پکار دی. ایشیا ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې د افغانستان مادني ذخیرونه به شکه چې د افغان ولس د ترقۍ کار اخیسته کې دی شي او دا مادني ذخیره د افغانستان د مالی وسیلو یو مستقله ذریعہ ثابتې دی شي، خو په موجوده وخت کې افغانستان د غربت او نیستۍ بدمنه په سیاسي او حکومتي سطح د بډو رشوتونو د کم فی کس آمدن په نورو ملکونو د اقتصادي تکیه لرلو او یو شمیر نورو اقتصادي مسلو سره مخ دی. مضمون لیکي چې افغانستان کې د قدرتي وسیلو په سلسله کې د مکمل امن او قلاری بندوبست اوشینو افغانستان په اقتصادي، سیاسي او ثقافتي مدونو کې بشپړ ترقی کولای شي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
ډیو ریډیو دی. د پاکستان حکومت اعلان کړل دی چې 5 اگست به د یوم استقلال په توګه منځي. په دې ورځ هندوستان د خپل واک لاندې کشمیر خصوصي قانوني حیثیت ختم کړی و. په پاکستان کې حکومت مخالفو ګوندونه وایي چې د حکومت کشمیر پالیسي ناکامه ده. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ د همکار پیر ولایت شاه په دې رپورټ کې واوري.
تیر کال د اگست میاشتې په 5 نیټه باندې هند د خپل واکلاندې کشمیر ته دستور کې ورکړل شوی ځانګړی حیثیت ختم کړی و. د پاکستان حکومت دې ته سخت غبرګون ښایي او د هند حکومت دغه پریکړه د بشري حقوقو او د نړیوال قانونونو سرغړونه بلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کې هم دا معامله روچته کړې وه. د هندي حکومت دغه پریکړې یو کال پوره کېدو په سر باندې د پاکستان حکومت رواني د شورو پورز د هند واکلاندې کشمیریانو سره د یووالي روز منځلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال چې د پاکستان مرکزی حکومت د جاسوسۍ په تور د 500 سزاوار هندي وګړي ګلبشن یادیو ته د خپل سزا په ضد اپیل لپاره پارلمان نه قانون منظور کړی دی. مخالفه ګوندونه نه یوازې د حکومت په دغه ګام سخت نیوکې کوي، خو دوی د پاکستان د حکومت د کشمیر په حق له تګلاره هم ناکامه بلي. د مخالفه پیپلز ګوند د سینټ غړي مولا بخش چانډیو په وزیر اعظم عمران خان باندې د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي سره د خواخوږی لرلو تورونه لګولې دي. خپل یو بیان کې چانډیو ویلي د پاکستان اولس به د اگست د میاشتې 15 نیټه د وزیر اعظم عمران خان د کشمیر ناکامه پالیسۍ دروس په توګه مانځي. بلوی مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی لیډر احسان اقبال هم حکومت باندې د کشمیر په معامله د پاکستان موقف ته د زیان رسولو تورونه تکرار کړي دي. د اتوار په ورځ د پنجاب صوبې ناروال سیمه کې میډیا سره خبرو په مهال احسان اقبال د حکومت څخه د کشمیر معامله د ملګرو ملتونو سلامتیا کونسل کې راوچتولو او په دې اړه د اسلامي هیوادونو کانفرنس را بللو غوښتنه کړې دي.
کہ سری نگر ہم ٹویٹر کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ٹرینڈ بنا کے نہیں پہنچیں گے. تا حکومت نے بھارت کو بلا مقابلہ سیکیورٹی کاؤنسل کا ممبر بننے میں مدد کی ہے.
آغا وای دا پاکستان حکومت دا ہند دا واکلان دا کشمیر سرخار سری نگر تا دا ٹویٹر یا دا ٹولنیز رسینو دا لاری نشی رسیدلے. دا احسان اقبال پا خبر دا دیل پارا با دا پاکستان حکومت تزلپور گامونا پورتکول وی. احسان اقبال دا الزام هم لگولی دا پاکستان حکومت دا کشمیریانو سر دا مرستو پزے الٹا ہندی حکومت سر دا ہند دا سلامتیا کونسل غل جوڑے دو پا حق لمرستے کڑی دی. د پاکستان حکومت د هند د واکلاندې کشمیریانو سره د یووالي لپاره په 15 اگست د یوې دقیقې د خاموشه اعلان هم کړی دی. حکومتي پریکړې ته خبرګون کې ټولنیز رسینو د لارې سوال راوچتېږي چې دې سره به کشمیریانو ته څه ګټې ترلاسه شي. ټولنیز رسینو کې یوه خبره دا هم مخې ته راځي که د دو دقیقو لپاره پاکستاني ولس غلی پاتې شي نو فلسطین ته هم ازادي ترلاسه کیدلی شي. او که دغه خاموشي 15 منټو پورې وغځول شي نو کیدی شي چې بنگلادیش یو ځل بیا پاکستان برخه جوړ شي. خو د پاکستان حکومت د کشمیر په حق له خپله تګلاره ګټوره بلي. د هیواد صدر عارف علوی په خپل ټویټر پاڼه لیکي 13 ورځ د ترکی صدر طیب اردوان او د هغه ترمن شوي ټیلیفوني رابطه کې د ترکی صدر د کشمیر په معامله د پاکستان د دریز ملاتړ جاري ساتلو پخلی کړی دی. بلخوا هند د کشمیر ځانګړی دستوري حیثیت ختمولو په سر د پاکستان غبرګون بې ځایه بلي او هند د خپله کورنۍ معامله ګرځوي. هندي حکومت په تیر یو کال کې د خپل واکلاندې کشمیر کې د ترهګرۍ په پیښو کې د 6% کمی راتلو پخلی هم کوي. تیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري. په داسې حال کې چې د هیواد نورو برخو په سیر په خیبر پښتونخوا کې د کرونا وایرس نه د ناروغ شوو کسانو په شمیر کې کمی مخې ته راغلی، خو زیاتره خلک په هغه سپارښتنو یا ایس او پیز عمل نه کوي د کومو سره چې دوی ځان د کرونا وایرس نه بچ ساتلی شي. په دې اړه نور تفصیل راکوي زموږ همکار عبدالرزاق په خپل رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې لخوا جاری شوی شمیرو تر مخه د صوبې په کچا په 13 ساعتو کې د کرونا وایرس نه 13 تنان ناروغ شوي دي، چې ورسره د ناروغ شو تنانو مجموعي شمیره 4,223 ته رسیدلې ده. د صحت چارو پوهانو اندېښنه څرګنده کړې چې د خلکو د احتیاط نه کولو له امله کرونا وایرس یو ځل بیا په ټولنه کې ګڼ شمیر خلک ناروغه کولی شي. پیخور کې میشت فدا عدیل چې د صحت په برخه کې خبريالي کوي، هغه ویو ویډیو ته ویل د حکومت او طبي ماهرینو د بار بار ویناګانو باوجود اوس هم عام اولس په هغه سپارښتنو عمل نه کوي د کوم سره جدي ځانونه د کرونا وایرس نه خوندي کولی شي.
اختر موس کې مونږ ویل شو چې 95% خلکو چې کوم دي هغه ماسکونه هم نو استعمال کړي او د ایسو پیس خیال هم نو ساتلي. وجه هم دا چې کوم عادت او شمار مخې ته راځي د ملک په سطح باندې یا د صوبې په سطح باندې هغه نه خلک خبرېږي. حکومت په خپل ویل دي چې د کورونا زور چې کوم دی پر ګورو کمیږي لګاره، نو چې کله د کورونا زور پای کې خلکو خیال نه ساتلي. اوس چې حکومت په خپل ویل چې د کورونا زور هغه پاتې شوی نه دی چې کوم موب مخکې وو، نو خلکو ظاهره خبره ده مخکې هم سنجیده نه وو، نو اوس به هم لکه سنجیدګي مظاهره نه کوي.
د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د غشمیرې زیاتوي چې په یاد موده کې د کورونا وایرس نه 2 تنانو ژوند لاسه ورکړی دی، چې ورسره د مړو شو کسانو شمیره 2202 ته رسیدلې ده. د پیخور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټر محمد اظهار ویو ویډیو ته ویل په ټولنه کې د خلکو د بې احتیاطۍ له وجې د کرونا وایرس نه متاثر شوي تنانو په شمیره کې زیاتوالی راتلی شي.
اوس بیا چونکه غټ اختر دی او پدې کې خلک بیا چې کم دی د بی احتیاطي مظاهره کوي، خلک د خلکو سره ملاویږي، دغه شان خلک په چکرو باندې ځي. مخکې به یو کس د یو کس سره ملاوي، دونو په اختر کې هغه د لسو کسانو سره ملاویږي. نو پدې کې نور هم لکه چانس شته چې د کورونا کیس چې کم دی هغه کېدی شي د اختر نه بعد مونږ ته زیات راشي.
نوموړي زیاته کړه چې سیړنو کې دا خبره هم په ډاګه شوي چې کوم خلک دې مرض ناروغه کړي نو هغو ته دا وایرس بیا هم لګېدلی شي. دی وایي باید چې دغه خلک هم د احتیاط نه کار واخلي.
دا مختلف سټرین چې کوم دی دا په انسان چې کوم دی اثر انداز کېدی شي، دا مختلف یعنی د دغه سټرین نه بلکې د بل سټرین هم ښکار کېدی شي. دغه شان بیا ریسرچ داسې وایي چې دا کورونا وایرس د کوم خلاف په انسان کې قوت مدافعت دغې جوړ شوی دی، په درېو میاشتو کې د قوت مدافعت دغه انټي باډیز ختم شي او دغه کورونا وایرس کوم دغه سټرین هغه درې میاشتې بعد په دې بیا هم اثر کولی شي هغه د بې احتیاطۍ مظاهره کوي.
طبي چارو پوهان وایي د کورونا وایرس مخنیوي لپاره پکار دي چې خلک د ګڼې ځای ته نه ورځي، د یو بل نه په فاصله کې اوسي، د مخ پټولو ماسک کاروي، یو بل سره لاس نه ملاوي او بار بار په صابون لاس وینځي. د صحت محکمې د غشمیرې زیاتوي چې واځې په پیښور کې د کورونا وایرس نه ټول 12,000 او 855 کسان ناروغ شوي دي او تر اوسه پورې د یاد رنز له عمله 350 او 340 ژوند لاس ورکړی دی. عبدالرزاق، ویو ویډیو، پیښور.
ریډیو ته وګي د جان هاپکنز په هنتون د کرونا په اړه معلومات ښایي چې په امریکا کې د غیاد وایرس لوجې د مړو شو خلکو شمیر د 1,45,000 نه غوښته. په برازیل کې د 93,000 نه زیات خلک وجلي. په مکسیکو کې پر د مړو شو خلکو شمیر د 90,000 نه غوښته. د کرونا وبا نړیوال حال واوري زموږ د همکار اشفاق مومند په دې رپورت کې.
د امریکا د صدر دفتر او د مخالفه سیاسي ګوند ډیموکراټیک ترمنځ د کرونا لقبله بیروزګار شو نږدې پاتې 1.5 لک امریکایانو ته د مالی کومک جاری ساتلو پر سر خبرې ناکام شوې. د امریکا ای بی سی ټی وی پروګرام فیس دی نیشن کې د امریکا د اقتصادي چارو وزیر سټیون منوچن او د هاوس اف ریپرزینټیټیو کې مخالف اکثریتي ډلې مشر نانسی پلوسی په دغه موضوع خبرې اترې کړې دي. د تیرو څلورو میاشتو راهسې بیروزګار شو امریکایانو ته د اونۍ پر سر $600 ورکول کېږي او دغه موده د جمعې په ورځ ختمه شوې ده. د ډیموکراټیک ګوند غړي دغه موده د روان کال تر پای غزول غواړي، ولی واکمن ریپبلیکن ګوند د $600 پر ځای د اونۍ $200 ورکول غواړي. د نمائندګانو اکثریتي جرګې د اکثریت مشر نانسی فلوسی، د اقتصادي چارو وزیر سټیون منوچن، د سینټ د ډیموکراټیک ګوند مشر چارلز شومر او د سپینې ماڼۍ چیف آف سټاف مارک میډووس د خالی په ورځ ویلي په امریکا کې د بیروزګارو تنانو ته د مالی کومک ورکول جاری ساتلو پر سر خبرو کې پرمختګ شوی دی. دوی وایي چې نن به بیا په دغه موضوع باندې تمام خواوې خبرو تکینی. خو د سپینې ماڼۍ چیف آف سټاف فیس دی نیشن پروګرام کې وویل چې لا هم اوږدې خبرې په سر پرتې دي. د زیاته کړه چې دی یقین نه کوي دا ستونزه به دومره زر هوار شي. دواړه خواوې د کرونا لقبله د اغیزمن نشوو د ټول مالی کومک په حساب د یو بل ډیر لري دي. ډیموکراټیک ګوند پلان لپاره $3 trillion او واکمن ریپبلیکن ګوند $1 trillion غواړي. پروګرام کې د مخالف اکثریتي ګوند مشر نانسی پلوسی ویل چې دا پیسې ظاهره ده خلکو ته د غربت د ختمولو لپاره ورکول کیږي. زیاتوي $600 انتهایی ضروری دي. د دې مطلب د قام روزګار کوونکي خلک لومړی ترجیح ده چې د امریکایي روزګار کوونکو جیبونو ته پیسې ورسول شي. د دې لږ پیسو ورکول حکومتي پلان باندې نیخ پنی غڅو نه ویل، خو په هغه واکمنه ګوند غړو باندې یعنی وکه وکړي کوم چې بیخي پیسې نه ورکول خبره کوي. دی هغه خبره رد کړه چې ګنې ځنې د ریپبلیکن ګوند غړي فکر کوي یو شمیر بیروزګار شوی خلک دومره په عام ورځو کې هم نه ګټي څومره چې ورته د حکومت لخوا مالی کومک دی ورځو کې ورکول کیږي. د امریکا اقتصادي چارو وزیر هاغلی منوچن وایي چې صدر ترامپ د مالی کومک ورکولو مودي په ختمېدو ډیر اندېښمن دی او غواړي دومره مصرف کړي څومره چې ضرورت وي. دی وایي چې د مالی کومک جاری ساتلو سره دی لګه لګه اوس د بیروزګار کسانو مزدوري هم یوځای کړي. کړی شي. هغه منوچین وایي چې دی کې هیڅ شک نشته چې ځینې خلکو ته د خپل مزدوري نه هم زیاتې پیسې ورکول کیږي او ریپابلیکن واکمنه ګوند دغه د ختمولو کلک ژمنه لري. دی زیاتوي چې وایرس زموږ اقتصاد هم تباه کړی دی. دی وایي چې د اپریل میاشتې را پدی خو د جون میاشتې پورې د نړۍ تر ټولو لوی د امریکا اقتصاد 9.5% راغورځېدلی دی. داسې دی وایي چې تیرو او یو کالو کې نه دی شوي ولی نوموړي د راتلونکي لپاره خوشبيني څرګند کړي. د زیاتوي زموږ اقتصاد به بیرته یو غټ ټوپ وخي او په بره بزي. بلخوا په دې خبرې روان دي چې څوک به لومړی د کورونا ضد واکسین اخلي. د امریکا د صحي چارو چارواکي وایي چې روانه میاشت کې به د واکسینو ورکولو په طریقې کار د پوهنې معلومات خپاره کړي. خدا داسې څرګند نه ښکاري. د امریکا د صحت قومي ادارې مشر فرانسیس کولنز یوې ډلې ته ویلي څوک به هم نه غواړي چې دا ځواب واوري چې دلته به زیات خلک دا سی وی غواړي بعد د فهرست په سر کې د دوی نمونه واچول شي. دی وایي چې لومړی به په هسپتالونو کې کارکونکو او هغه خلک چې زیات ورته د ناروغي ویروي هغوی ته ورکول کیږي. خو په اشاره کې نوموړي وویل چې هغه سیمو ته به هم ترجیح ورکول کیږي چرته چې زیات خلک دی وخت د ناروغي سره مخ دي. د زیات کړه هغه خلک بل پام نه وباسي چاته چې د ازماینې لپاره واکسین ورکړ شوی وو. په راتلونکو څو میاشتو کې به نور هم د واکسینو معاینې او تجربې او د هغې نتیجې مخې ته راشي چې معلوم شي څومره دغه واکسین محفوظه او غیر نقصانی دي. د مډرنا او فایزر شرکتونه تیره اونۍ معاینې په خپل خوخه راوړندې شو تنانو ته شروع کړي چې راتلونکو ورځو کې به یې شمیر ډیر زره ترسیږي. دغه سې د نورو هیوادونو لکه چین او دغه سې نور شرکتونه هم واکسین بعد معاینې د عمل څخه تیریږي. دا په داسې حال کې چې ګرد نړۍ کې د کورونا د ناروغانو شمیره 1.8 کروڑ او 250 زره ترسیدلې ده.
کارتي ورډیو د نیم ساده خبری خبرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د واشنگتن نظر خای. وړاندې کوون کې د زمونږ همکار مختار خلیل.
د سویلی چین په سمندر د ملکیت داوا د تیرو لسو کالو راځي کوي. خو د چین د داوی د بنیاد تاریخ ډیر تته او کوم نقشه چې په دې لړکی وړاندې کوي په هغه کې هم صرف نقطې په ګوته کوي چې زیاتره دغه سمندر په کې راځي. په دغه علاقه کې غړي غیر آباد جزيري هم دي. چرته چرته پکې د سمندر د وروستو کې دونه پس پاتې شګلن ځایونه هم شته. دغه علاقه کې سمندر کې کبان په لوی مقدار کې موجود دي. دغه سیمه کې د قیمتي معدنیاتو د ذخیرو هم امکان شته. په دې کې د 2.5 کرب ډالرو د مالیت د تیلو او د قدرتي وسیلو د ذخیرو امکان هم ښکاره کړی شوی دی. چین د کال 2014 نه د سویلي چین په زیاتره برخه د خپل اختیار قائمولو هلې ځلې شروع کړې دي. دې لپاره چین دغلته د ځمکې اوارولو په نوم لویه تباهکاري شروع کړې ده او د اعتراض وړ فوجي چمنې جوړوي. دې نه غرض دا دی چې د سویلي چین په دغه سیمه کې د جهاز رانه خپل حق ځان له پیدا کړي، د کوم چې په بین الاقوامي قانون کې اجازت نشته. دین علاوه چین په دغه سیمه کې نورو داواګیرو ورو ملکونو باندې خپې دربي او یاري ترهې پی تیري. د کال 2014 په جولای کې د ملګرو ملتونو د منشور د اوم شکلاندی یو سالسي عدالت قائم کړی شوی و. دا شق د سمندرونو د قانون په حق لري. دغه عدالت فیصله کړی دا چې د چین دغلته د تاریخي حقوقو په باب لا د داوو هیڅ قانوني بنیاد نشته او د ملګرو ملتونو په منشور کې چې د سمندر په کومو حدودو کې اجازه ورکړې شوې ده دین بهر چین د جهاز رانه د داوو مجاز نه ده. خو باوجود د دې چین د جهاز رانه په خپل غیر قانوني داوو ټینګ ده. د جولای په 14 تاریخ د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې په سویلي چین کې د جهاز رانه په حق له د چین د داوو په لوري د امریکای موقف د عدالت د فیصلو مطابق دی. قاغلی پومپیو ویلی دی چې د سویلی چین د سمندر په هر قسمه وسیلو کې د چین د حق داوا په مکمله توګه غیر قانوني ده. د دې مطلب دا شو چې امریکا په سمندر کې تر 300 او 1 کیلومتر پورې د چین د جهاد رانه داوا په هیڅ ډول نه مني او نه دغلتا متنازع بیلوکړې شو جزیرو کې د چین اقتصادي علاقې مني. امریکا د سویلي چین د سمندر د اوبو لاندې د جیمز د نامي یا د دې قسمه نورو متنازع جزیرو د اوبو لاندې په جزیرو د یو ملک داوا یا حق هم نه تسلیموي. د خارجه چارو وزیر پومپیو خپل بیان کې نور ویلي دي چې دنیا وا چین ته چری هم سویلی چین نه د جهاد رانه د خپل سلطنت جوړولو اجازه ورنکي. د خپل بیان په خپل دی وینا ختم کو چې امریکا د سویلی مرختی د ایشیا خپل اتحادیانو سره د دوی د سمندري وسیلو د حقونو د تحفظ په هلو ځلو کې ټینګه ولاړه ده. مونږ د سمندرونو د آزادۍ په حفاظت کې نړیوال ګوند سره ملګری یو او په سویلی چین یا دنیا کې چرته هم چې وي د طاقت په بنیاد د متبرۍ قائمولو د هر چا مخالف یو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.